درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو هرکلای کوم. په دې خبرونه کې هم لومړی خبرونه لرو. طالبان او د کونړ د دانګامل سوالي اوسیدونکو وایي چې تیر مازیګر ډیورن کرشي ته څیرمه د پاکستانی پوځیانو او افغان طالبانو ترمنځ نشته شوه ده. د طالبانو د ځای چارواکو او د دانګام د بن شاهید سیمې د اوسیدونکو په وینا نشته ورسته له هغه وشو چې پاکستانی پوځیانو د دوی په وینا د کونړ ولایت په ساحه کې پوستي جوړولې او ازغن سیمې تیراو. د دې پیښې نور جزئیات ورسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی یو ور بیا د افغان جنوب پر مخ د شوانځیو په پرانستل کېدو ټینګار کړی دی. ښاغلی کرزی پرون په کابل کې له یو شمېر افغان میرمنو او نجونو سره کتلی او د شوانځیو د بیا پرانستلو په تړاو یې ورسره خبرې کړې دي. له ښاغلي کرزی سره په خبرو کې افغان ښځینه فعالانو د نجونو د شوانځیو د ژر تر ژره پرانستل کېدو او دندو ته د ښځو په ستنېدو ټینګار کړی دی. د ښاغلي کرزی په قول په یو بیان کې چې د هغه په ټویټر پانی خپور شوی راغلی چې د هیواد شیګنه په دې کې ده چې د نجونو لپاره د تعلیم لار هوار شي او ښځې په ټولو برخو کې پراخه بند ولري. په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو له تړل کېدو 315 ورځې ووتلې. د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي ټیمونه سبا سه شنبه لومړنۍ شلو ورځې لوبه کوي. دا لوبه د آیرلند په کوربه توپ په بلفاست ښار کې کیږي. افغان لوبډله د یکشنبه په ورځ بلفاست ته رسیدلې. لومړۍ مسابقه د کابل په وخت په 2:30 بجو پیل شي. د افغانستان او آیرلند ترمنځ د کرکټ په شلو ورځو لوبو کې له 5 مخکنیو لوبو څلور افغانستان ګټلی او یو مساوي شوه ده. د ملي ټیم ځینې مشهور څیرې لکه راشد خان او محمد نبی هم د لوبو لپاره له ټیم سره یو ځای کیږي. د افغانستان په جنوب ختیځ کې په یو چاودنه کې د پاکستانی طالبانو درې مهم قومندانان وژل شوي دي. د ازادي رادیو مشال څنګه ته له موضوع خبرو سرچینو ویلي چې په وژل شویو قومندانانو کې یو هم خالد خراساني ته نږدې کس عبدالولی دی. د دوو نورو نمونه حافظ دولت او مفتی حسن شودل شوي دي. د سرچینې پر اساس د پاکستانی طالبانو د تحریک یا ټي ټي پی دوه قومندانانو پرون یک شنبه ماښام مهال د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې په موټر کې سفر کاوه چې ماینه په لار کې وچاودید. د بخښنې نړیوال سازمان د اوکراین په اړه د خپل راپور په خاطر بخښنه وغوښته. د یک شنبه په ورځ په یو بیان کې دغه سازمان د خپل راپور له امله د رامسته شوي خپګان او غوسې په خاطر بخښنه وغوښته. د بخښنې نړیوال سازمان د زمري په 14 په یو راپور کې لیکلي و چې د روغتونونو او ښوونځیو په ګډون په ملکي سیمو کې د اوکراینی ځواکونو میشتېدو او د عملیاتو مخته وړلو د ملکي وګړو ژوند له ګواښ سره مخامخ کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان دغه راپور نه یوازې دا چې د اوکراین د ولسمشر چارواکو او خلکو غوسه وپاروله، بلکې په کیف کې د بخښنې نړیوال سازمان د دفتر مشر هم د دغه راپور په ناسم بللو سره د ځان او همکارانو د برعت لپاره استعفا ورکړه. او اوکراین وایي د دغه هیواد د غلو دوهمه جوپه لبنان ته رسېدلې ده. د اوکراین د زیربناو وزیر الکساندر کوبراکوف پرون یک شنبه وویل چې څلور کشتۍ ټول ټال 180,000 ټنه غله لیږدوي. پر اوکراین د روسیې له بریده وروسته له دغه هیواده د غلې دانې صادرات ودرول شول، خو د ملګرو ملتو او ترکیې په منځګړتوب اوس د اوکراین د غلو بیړیو ته د انتقال اجازه ورکړل شوې ده. ملګرو ملتو له طالب چارواکو غوښتي چې په افغانستان کې د اقلیتونو امنیت ته پام وکړي څو د عاشورا مراسم له بل بریده پرته تیر شي. نن دوشنبه د محرم لسمه د عاشورا ورځ ده. د دې ورځې په درشل کې کابل د څو خونړیو بریدونو او چاودنو شاهد و چې زیاتره شیعهګان پکې پنهښ شول. د موضوع تفصیل سفی الله ستانک ځای وړاندې کوي.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د لګکیو د امنیت د ټینګښت غوښتونکی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر یو نامه له خوا تېره شپه په یو ټویټ کې د کابل ورستی بریدونه په کلکه غندل شوی چې دغه سازمان په وینا د داعش یا اسلامي دولت ډلې ترسره کړي او پکې 300 زیات کسان مړه او ټپیان دي. یوناما ویلی د عاشورا په مراسمو کې د هر ډول برید د مخنیوي لپاره باید د اقلیتونو امنیت ټینګ شي. اخوا د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت یو چارواکي زین الله عابر پرون د عاشورا د امنیت د ټینګښت په هدف د یوې غونډې پر مهال له طالب ځواکونو وغوښتل چې د محرم د لسمې د امنیت د تامین لپاره جدي کار وکړي.
اوس خو په الحال دا د شګونو د یغه مسله د په الحال توسه د نوې مسؤلیت رسپل کېږي. په الحال به توسه جوال د چلن سره مهمه کېږي. د شګونو چې کوم لسم د محرم د دوی خپل مراسم ادا کوي دا وسره مخمخ یي.
طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت د یو امنیتي کمیسیون په جوړولو سره له شیعاګانو غوښتي چې خپل مراسم د په سړکونو کې نه ترسره کوي او تکیه خانو او جماعتو کې د آزادارۍ وکړي. د کابل په لویدیځ کې وروستیو بریدونو ګڼ شیعاګان چې دا ورځې د محرم په مناسبت په آزادارۍ بوختي اندېښمن کړي. دغو بریدونو ګڼې کورنۍ د ویر په ټغر کېنولې. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې د شنبې په ورځ د کابل ښار په پولیسو خطه سیمه کې د چاودنې له امله اته کسان مړه او څه باندې شل نور ټپیان شول. تر دې یوه ورځ مخکې د کابل ښار د شپږمې حوزې اړوند سرکاري په سیمه کې چاودنې اته تنه ووژل او اتلس نورې ټپیان کړل. د دواړو چاودنو مسؤلیت د داعش خراسان څانګې په غاړه اخیستی. د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د داعش ګواښ له منځه تللی او دا ډله په سلو کې اته نوي ختمه شوې. خو په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته چې راتلونکې اونۍ به یې کال پوره کیږي، داعش ډلې په کابل او د افغانستان په ولایتو کې د څو خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی. په دغو بریدونو کې اکثر شیعاګان قرباني شوي دي. یو شمیر امنیتي کارپوهان وایي طالبانو په افغانستان کې داعش او نورې ترهګرې ډلې جدي نه دي نیولې، نو له همدې امله امنیتي پیښې نه دي کمې شوي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
په کونړ کې ولسی وګړي او چارواکي وایي تیر ورځ مازیګر مهال د دانګام ولسوالۍ په بنشاهي سیمه کې د پاکستانی ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ نشته شوې ده. د دوی په وینا نشته وروسته لدې پیل شو چې پاکستانی پوځیانو د کونړ په خوره کې د پوسټو د جوړولو هڅه وکړه او ازغن سیمې تیرو. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د کونړ دانګا ملسوالی چې د ډیورن فرضي کرخې ته څیرمه پرته ده، اوسیدونکي وایي د یک شنبې مازیګر 15 بجې پاکستانی ځواکونو غوښتل چې د بنشاهي سیمه کې د ډیورن لکرخې دی اړخ نوې پوستې جوړ کړي او اغسن سیمو غزوي، خو طالبانو یې مخالفت کړي او د دواړو لورو ترمنځ نښته رامنځته شوې ده. د سیمې یو تن اوسیدونکي قاري عبدالسلام ازادي راډیو ته وویل
نو کونړ دنګا ملسوالی مین شاهي سیمه ته ویل کېږي بارډر دی. فارغ کې د پاکستان فوج غوښتل چې نورو پوستې جوړې کیو، زمنګ د مجاهدینو د طرف نه دغه مخه ونیول شو او دوه پوستې دغه د منځ لاړې د پاکستان فوج او د پاکستان فوج دغه نه بعد چې دینو په کونړ دنګام په قاسم او سور کمر او تبیلې سیمه باندې چې دینو د اوان مرمۍ توغول شروع کړي دي.
په کونړ کې چارواکي هم مني چې بنشاهي کې د پاکستانی ځواکونو او طالبان ترمنځ نښته شوې ده، خو تر اوسه پکې ورته د مرګ ژوبلې کوم خبر نه دی را رسیدلې. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف تیر شپه لس بجې ازادي راډیو ته د پیښې پاړه وویل
دا مشکل تقریبا 15 بجې مازیګر پیښ شوې ده. دغه چې سرحدي علاقه ده، دغلته ګاونډي ملک هم پوج ځای په ځای ده او امارت اسلامي مجاهدین هم دي. سوخ یو بل سره ډزې تبادله شوې دي او بالکل اوس وضع بیرته آرامه ده. دا هغې طرف نه څه توپونه راوختي دي او ځای په ځای لګېدلي، خو هم داسې مرګ ژوبله نه لري. په الحال
د سیمې اوسیدونکي وایي د نښتې ځای ته له اسمار او نورو ځایونو نوي طالب ځواکونه وررسېدلي او جګړې د ماخوستن تر ناوخته دوام درلوده. بلخوا د سرکانو ولسوالۍ له ګنجګل څخه ازادي راډیو ته رارسېدلو راپورونو کې ویل شوي چې له تیرو دوو اونیو څخه پاکستاني ځواکونه لګیا دي او پر لوړو غرنیو نقطو پوستې جوړوي او له اغزن سیم دې اړخ ته د برخي ارو په وسیله د نخترو او نورو ونو ځنګل ریبي. د کونړ دانګام سرکانو شلتن ناړۍ مروره او خاص کونړ د ډیورن کرخې ته څیرمه پرتې ولسوالۍ دي چې له 2010 زیږدیز کال څخه د پاکستاني ځواکونو د توپچي بریدونو سره مخ دي، چې پکې پر لسګونو ولسي وګړو ته مرګ ژوبله وختي، په سلګونو کورونه، په زرګونه جریبه ځمکه او باغونه ویجاړ شوي او په سلګونه کورنۍ د خپلو کورونو پریښودو ته اړې شوي دي.
ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د طالبانو سیمایزو چارواکو په سابل کې د زنا او غلا په تور څو تنه د خلکو په حضور کې په درو وهلي او په حبس محکوم کړي دي. په زابل کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس رحمت الله حماد رسنیو ته په یو پیغام کې تایید کړي چې یو شزه او یو سړی د زنا په تور 9 دوری وهل شوی او په بند هم محکوم شوی دي. د دې موضوع تفصیل هم صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
د طالبانو چارواکي د خپلې لومړۍ دورې واکمنۍ په څیر یو وار بیا د خلکو په حضور کې تورنو کسانو ته سزاوي ورکوي. دا وار په زابل کې د یکشنبه پر ورځ یو خزا او یو سړی د زنا په تور په درو وهل شوې دي. په زابل کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس رحمت الله حماد د دې علني محکمې په اړه رسنیو ته ویلي،
د زابل ولایت په مرکز قلات کې شپږتن مجرمین چې سم د وړاندې نیول شوي ل چړونو څخه ورسته او د دوی د جرم له ثابتېدلو وروسته د استیناف محکمې له لورې د خلکو په شتون او په حضور کې مجازات شول. یوه ښځه او یوه نارینه دا د زنا په تور باندې مجازات شول.
سربیره په دې تورن سړی په شپږ کاله او تورنه ښځه په 2 کاله بند محکوم شوي. د دغو دوو کسانو د اړیکو د جوړولو په تور هم یوه ښځه 6 وهل شوي او په شپږ کاله بند محکوم شوي. پاتې 2 کسان هم د غلاو په تور 6 او 15 وهل شوي او په 1 میاشت بند محکوم شوي. د طالبانو د واکمنۍ نږدې 1 کال تیریږي. د دوی چارواکي په تیر 1 کال کې د خلکو د بشري حقونو په جدي سرغړونه تورن شوي دي. طالبانو په جون میاشت کې په کندهار کې 3 کسان 9 وهل او تر هغه وروسته یې تیره اونۍ ننګرهار هم 3 کسان د زنا او نامشروع اړیکو په تور په محضر کې آر یو په 9 درو وویل. د طالبانو چارواکو وروسته تر هغه په محضر کې د تورنو کسانو د مجازاتو مسله جدي ونیوله چې د دوی رهبر هیبت الله اخندزاده څو وخت مخکې په یو فرمان کې طالبانو ته امر وکړ چې شرعي قانون د تطبیق او د بشر په لاس قوانین د نه پلي کوي. په محضر کې د تورنو کسانو د مجازاتو مسلې د بشري حقوقو د سازمانو کلک غبرګون هم پارولی. لاغې ډلې د بشري حقوقو د څار سازمان د افغانستان د برخې څېړونکي فرشتې عباسي ازادي راډیو ته ویلي، طالبان تورن کسان له کومې قانوني پروسیجر او عدالت ته لاسرسي پرته په خپل سر مجازات کوي. هغې اندېښنه وښوده چې که طالبان دې کړنو ته دوام ورکړي په ټولو سیمو کې به طالب عسکر هم خلکو ته په خپل سر سزاوي ورکوي. د تورنو کسانو د مجازاتو ترڅنګ که څه هم طالبانو په وار وار دا تور رد کړی، خو دوی د تیر جمهوري نظام د سلګونه پوځیانو او د کورنیو د غړو صحرایي محکمې وژنې یا تریتم کولو باندې تورن شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 2 د ماښام تر 2 له ازادي راډیو واوري.
په ننګرهار کې د ډینګي تبې له ډېرې وروسته د افغانستان په پلازمینې کابل کې هم خلک اندېښمن شوي دي. دوی له روغتیایي مسؤلانو غواړي چې د مخنیوي لپاره اقدام وکوي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي یوازې په ننګرهار ولایت کې د دې تبې 70 پیښې ثبت شوي، خو وایي چې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره لازم تیاری لري. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي و چې په دغه ولایت کې د جون له 12 د جولای تر 13 د ډینګي تبې 40 پیښې ثبت شوې دي.
ما هیوادوالو نه دا غوښتنه ده چې دوی د حفظ صحه مراعات کړي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو امید چې ونې مخکې په ډینګي تبې اخته شوی وای، زړه بدوالی، د عضلاتو او سترګو درد د دې ناروغۍ نښې دي. امید وایي په ننګرهار کې د حشراتو زیاتوالی لامل شوی چې دی په دې ناروغۍ اخته شي.
تبه مې درلوده، د سترګو درد، د عضلاتو بندونو درد مې درلوده، زړه بدوالی مې هم و، د اشتها کمېدل هم ورسره مل و. دغه مرض تقریبا د 2 ورځو لپاره و، زه یې لږ سره په تکلیف کړم. زما هیوادوالو نه دا غوښتنه ده چې دوی د حفظ صحې مراعات کړي. په جلال آباد او شاوخوا سیمو کې ماشي او حشرات زیات موجود دي. د دې په خاطر باندې باید مخکې نه موږ وقایوي تدابیر ونیسو.
ډینګي تبه هغه ناروغي ده چې له یو ډول غوماش څخه انسان ته انتقالیږي او پر روغتیا ناوړه تاثیر کوي. د نړۍ د روغتیایي سازمان د څېړنو پر بنسټ وقایه او مخنیوي د دې ناروغي د کمېدو لپاره غوره لاره ده، ځکه ځانګړې درملنه یې لا تر اوسه نه کیږي. د دې سازمان په وینا د دې ناروغي د مخنیوي ښه لاره دا ده چې په ولاړو اوبو او نورو هغو ځایونو کې چې غوماشې ژوند او هګۍ کوي له منځه یوړل شي. په هغو سیمو کې چې غوماشې دي له پشخانو څخه استفاده وشي. همدا ډول د ډینګي تبې او مخنیوي په اړه او د حشرو د له منځه وړلو په برخه کې خلکو ته عامه پوهاوی وشي. روح الله تعالی.